आज व्यू 360 में पाकिस्तान में जबरी तौर पर गुमशुदा होने वाले लोगों में से 2000 से ज़ायद के खानदान आज भी अजियत से दोचार। जबरी गुमशुदगी के वाकयात क्यों हो रहे हैं जानेंगे आज के शो में।
रात के 2 बजे हमारे घर को छापा मारा है और दीवारें तोड़े हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। वैसे तो दुनिया 2011 से अक्वामे मुत्तहिदा का लापता अफराद का आलमी दिन मना रही है, लेकिन हर साल 30 अगस्त को मनाए जाने वाले इस दिन की वजह से शायद एक आगही तो पैदा हुई है, लेकिन जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला रुका नहीं। पाकिस्तान भी दुनिया के उन चंद ममालिक की फहरिस्त में है जहां जबरी तौर पर गायब किए जाने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल भी जबरी गुमशुदगी के वाकयात का सिलसिला जारी रहा और लापता होने वाले अफराद को उनके अजीज़ों की बाजियाबी के लिए और इस दौरान की जाने वाली कोशिशों के दौरान मुबैना तौर पर डराया धमकाया जाता रहा। यह अफराद और इनके ख़ानदान किस हाल में हैं? इंसानी हकूक की तंजीमों के ख्याल में यह मसला कैसे हल हो सकता है और हुकूमती मौकफ है क्या? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान में जबरी तौर पर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए बनाए गए सरकारी इदारे कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के आदाद शुमार के मुताबिक इस साल फरवरी तक लापता होने वाले अफराद के 2256 मुकदमात अभी तक हल तलब हैं। कमीशन के मुताबिक इस साल 31 जनवरी तक मुल्क भर में जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के 9294 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें 7038 मुकदमात को निपटा दिया गया है, जिसमें 3804 अफराद का अपने घरों को लौटना भी शामिल है। अगर जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात की तादाद को देखा जाए तो 31 जनवरी 2023 तक इस कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा 3380 मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। दूसरे नंबर पर 2192 मुकदमात बलोचिस्तान से, 1759 सिंध और 1551 अफराद जबरी तौर पर पंजाब से गायब किए गए, जबकि 2256 हल तलब केसेस अभी बाकी हैं। सबसे ज्यादा केसेस इसमें से जो है वो 1335 हैं जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें और आज़ाद ज़राए इन आदाद शुमार पर तहफ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं और उनका कहना है कि जबरी गुमशुदगियों के असल आदाद शुमार इससे कहीं ज़्यादा हैं। बलोचिस्तान में लोगों को जबरी तौर पर उठा ले जाने और गायब करने के वाकयात गुज़िश्ता कई दहाइयों से हो रहे हैं, जिस पर इंसानी हकूक की तंजीमें मुसलसल तश्वीश का इजहार करती रहती हैं। आज आपको मेहर दिल मरी की बहन से मिलवाते हैं जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान के ज़िले डेरा बुगटी से है। मेहर मरी की बहन का कहना है कि उनके भाई को 8 साल पहले उनके घर से उठा लिया गया था। अपने भाई की गुमशुदगी के मामले को वो कैसे बता रही हैं, आइए जानते हैं।
ये वाक्य हुआ 2015-14 सितंबर में रात के 2 बजे हमारे घर को छापा मारा है और दीवारें तोड़े हैं। किसी ने दीवार पर छलांग मारा है, किसी ने दरवाजे तोड़े हैं, अंदर घुस गए। पूछा कि मेर गुलमरी कहाँ है, तो अम्मी ने बोला कि मेर गुलमरी घर पर नहीं है, तो उसने अम्मी को धक्का दिया, अम्मी बेचारी गिर गई। तो उसने पूरे घर को तलाशी लिया उसका, तो बच्चे रो रहे थे, उसने बच्चों के सर पर हाथ फेरा, उसने कहा कि कोई मसला नहीं है बच्चे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक पूछताछ करेंगे। तो मेरे भाई अंदर से निकला, उसने कहा कि मेरे को मैं हूँ, मैं घर पर हूँ, अम्मी क्यों मैं घर पर नहीं हूँ। तो मेरी अम्मी ने दोबारा कोशिश की है इसने रोकने के लिए, तो उसने कहा बीबी अगर पीछे नहीं हट जाओगे तो शूट कर दूंगी आपको। तो मेरी अम्मी पीछे हट गई, उसने मेरे भाई को उठाया है, गाड़ी पर जब सवार किया है तो उसके आंखें भी बांध लिया और उसके दोनों हाथ पैर भी बांधे। उसके बाद हम लोग बस ना कोई हाल ना कोई हवाल, जब भी हम गए थे बस यही फोटो उस मेरे हाथ में है। हमने हर किसी के दरवाज़ा कटकटाया, हम इस्लामाबाद में भी गए डी चौक में, उधर भी धरना दिया, कराची में भी रैलियाँ निकाले, उधर इधर कोयटा में। ये मामा कदीर के साथ हम कब से हैं, मैंने ये सोचा कि अल्लाह करे कोई हल निकलाए। मेरी अम्मी बेचारी, वो तो उसके दिमाग में 4 बार अटैक आया, वो बेचारी फौत हो गया। ये जो एक बंदा लापता हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा लापता है, तो वो जो वो घर की बड़ा वो है वो लापता हो गया, तो समझो कि पूरे घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कोई आकर दिलासा देते हैं, हम वही से उठ जाते हैं, कोई आकर ये कहते हैं बस इंशाल्लाह कुछ करेंगे, करते कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। अगर उसका कोई जुर्म है, अगर उसने कोई कसूर किया है, तो वो अदालत में लेके आए। अदालत किस लिए बने हैं, अदालत में लेके आए उसकी, तो अगर उसने अल्लाह ना करे उसका कोई जुर्म साबित हुआ तो बेशक उसको फांसी दें, उसको सजा दें कानूनी तौर पर। तो ये कौन सी सजा है जो ना अंधेरी कोठरी में रख कर लापता करते हैं लोगों को, घर वालों को वो ज़हनी मरीज बनाते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है।
सरकारी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में 2000 से ज्यादा जबरी गुमशुदगी के केसेस हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क्या आदाद व शुमार हैं और ये केसेस मुसलसल बढ़ क्यों रहे हैं? HRCP की माहिन पलाचा इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। माहिन, कितनी तशवीश है आपकी तंजीम को इन जबरी गुमशुदगियों के केसेस पर? सरकारी नंबर तो 2200 का है, क्या आपके पास अपने भी कोई आदाद व शुमार हैं?
हमारे पास जो केसेस आते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, और मसला ये बहुत संगीन इसलिए भी है क्योंकि जो केसेस आते हैं वो हमारे पास
माहिन, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं, दोबारा से आपको डायल करने की कोशिश करते हैं मीनवाइल। लेकिन इस उस पूरे मामले पे जब इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आता है और खासतौर पे ये कहा जाता है कि हुकूमत के कमीशन की तरफ से, हुकूमत ने जो कमीशन बनाया है उसकी तरफ से जो नंबर सामने लाए गए हैं वो असली नंबर नहीं है और एक्चुअल नंबर बहुत ज्यादा है इससे मिसिंग पर्सन का और जबरी गुमशुदगियों वाले जो अफराद हैं उनके नंबर का, तो इस हवाले से हुकूमत का अब क्या कहना है इस पूरे मामले पे? वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। साकिब, उमूमन हुकूमत में अगर हम देखते हैं कोई भी हो सरकारी मौकफ एक जैसा ही रहता है, क्या इस हुकूमत की तरफ से कुछ मुख्तलिफ सामने आया है?
असल इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अब आज जब हमने वेबसाइट देखी, उनके ट्विटर अकाउंट देखे और इस तरह की जो दीगर जो उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो ना ही तो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से और ना ही किसी और इदारे की तरफ से इस हवाले से कोई भी पैगाम या कोई भी मैसेज जारी किया गया। तमाम हुकूमत पाकिस्तान का एक स्टैंड रहा है और वो इन जो नंबर्स हैं जबरी गुमशुदगियों के नंबर हैं जो कि इंसानी हकूक कमीशन या जो 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 लापता अफराद के जो लवाहिकीन हैं मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो पेश करती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। और इस हवाले से जब इंसानी हकूक की यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल की जो एक हियरिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से मौकफ ये अपनाया गया कि पाकिस्तान में जो जो जबरी गुमशुदगी के वाकयात हैं उनकी बीख करने के लिए ना सिर्फ ये कि कानून साजी की जा रही है और इस अमल को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो इस हवाले से एक इंक्वायरी कमीशन है वो भी बहुत तेजी से और सरत के साथ इन मामलों का सामना कर रहा है और इन मामलों को हल कर रहा है। अब तक के जो आदाद शुमार सामने आए हैं, इससे पहले आपने भी जिक्र किया, लेकिन वो आदाद शुमार कुछ इसी तरह के मार्च 2011 में इस कमीशन का क्याम अमल में लाया गया था और इसके मुताबिक 9000 केसेस इसके सामने तकरीबन रखे गए हैं, जिनमें से 7001 केसेस जो है वो उसमें से उनको फेस आउट कर लिया गया है। और इसके बाद जो है कोई 2200 के करीब 2209 ऐसे अफराद हैं जो कि अब इंटरेस्टिंग है और ये हुकूमत और जो सरकारी इदारे हैं, दिफाई इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो ये कहते हैं कि 2200 ऐसे जो अफराद हैं उनकी तलाश के लिए काम जारी है और इस हवाले से तमाम तर जो कोशिशें वो की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि नवंबर 2022 में कौमी असम्बली ने ये बिल पास किया था कि जिसमें जबरी गुमशुदगी को जुर्म बना दिया गया था। ताहम ये जो बिल है वो अब तक कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका है और इस हवाले से जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है और इसकी शिकायत सिर्फ ये कि सिविल इदारे करते हैं, जो सिविल सोसाइटी करती है, बल्कि इसके साथ साथ हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिमार्क्स पास किया था और उसने कहा था कि न सिर्फ इस हवाले से कोई खास पेशरफ नहीं हो पा रही है बल्कि जो इंक्वायरी कमीशन है वो भी अपनी जो फराइज की अंजामदही में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। जी असर,
आपने आज अगर कुछ नंबर्स देखे हों और आज जिस तरह से कुछ लोग बाहर निकले हों, क्योंकि आलमी दिन है अक्वामे मुत्तहिदा का इस हवाले से जबरी गुमशुदगियों के केसेस के हवाले से और उस आगही के लिए, सरकारी तौर पे आपने जो कहा कि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया जिनसे भी आपने रابطہ करने की कोशिश की, तो बलोच जो खास तौर पे, क्योंकि बलोचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो खास तौर पे एक तबका ये कहता नजर आता है कि इस वक्त बलोचिस्तान के नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, निगरान सेटअप में काफ़ी वो जो है सामने हैं, उनके होने से कोई फर्क पड़ रहा है? उनको कुछ उम्मीद बनी है ये जो जितने मिसिंग पर्सन की फैमिलीज हैं उनकी तरफ से?
سر آج جبری گوشتی کا عالمی دن منایا جائے اور اس دن کی مناسبت سے کراچی میں جو ریلی نکالی گئی ہے اس وقت اس کے شرکا میرے پیچھے موجود ہے, اس میں انسانی حقوق کمیشن کے علاوہ جو بلوچ مسلم پرسنز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے, اسی طرح سندھی اسپیکنگ جو بلوچ جو سندھی اسپیکنگ جو مسنگ پرسن ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے, اور انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے جو میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ والد اور کسی بھائی سالوں سے لاپتہ ہیں, جبکہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی جو کہ سمیدین بلوچ ہیں ان سے میری جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ 14 سال ہو چکے ہیں اور وہ مختلف جو ادارے ہیں وہاں سے امید لگائے بیٹھے ہیں لیکن اب تک اس طرف کوئی خاص یا ٹھوس پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, گو کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اس وقت نگراں وزیر اعظم موجود ہیں لیکن انہیں جو لاپتہ افراد کے جو اہل خانہ ہیں لواحقین ہیں ان کو کچھ زیادہ امید نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ جو فیصلے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں اور زیادہ اس پر اثر انداز نہیں ہو پائیں گے.
بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. اور کراچی میں جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ مسنگ پرسن جو ہیں ان کے لیے ایک ریلی بھی نکالی جا رہی ہے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں, آپ اس پہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ماہین کی طرف واپس چلتے ہیں, ماہین پراچا ایچ آر سی پی سے ہمارے ساتھ ہیں اور دوبارہ سے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماہین, جو ہم اسٹارٹ میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو جبری گمشدگیوں کے کیسز ہیں, آپ کا کوئی اپنا بھی ریسرچ نمبر ہے اس پہ؟ کتنی تشویش ہے آپ کو, آپ کی تنظیم کو اس حوالے سے پاکستان میں جو نمبرز اب تک سامنے آئے ہیں؟
اس سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جبری گمشدگیوں کی تعداد کے بارے میں کوئی قابل اعتماد ڈیٹا نہیں ہے, کیونکہ سرکاری ڈیٹا اور جو فیلڈ سے آتا ہے ان فگرز میں کافی تعداد ہے, اور کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ بہت سے خاندان جبری گمشدگیوں کی اطلاع دینے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ انہیں انتقامی کاروائی کا خوف ہوتا ہے, ریکائزر کا, یا انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ خاموش رہیں تو متاثر فرد کو چند دنوں یا ہفتوں میں رہا کر دیا جائے گا. اور ایک اور جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم شارٹ ٹرم جبری گمشدگیوں میں تیزی سے اضافہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فضل یعقوب بلوچ کا کیس تھا یا سالن بلوچ کا کیس تھا, ان کو کوئی 2-3-4 دن کو رکھا گیا اور پھر رہا کیا گیا, مگر کسی کی نشاندہی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی اس کی نہیں ہوئی.
تو ماہین, عدلیہ مقننہ انتظامیہ ریاستی ستون مانے جاتے ہیں, لیکن جبری گمشدگیوں کے معاملے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ پاکستان میں طاقت جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہے. ہمیشہ اس حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے, اور ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں ثاقب رپورٹ کر رہے تھے کراچی سے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے بھی جواب جاننے کی کوشش کی, کوئی جواب نہیں ملا. کتنا تشویشناک ہے یہ ریاست کے نظام کے لیے؟
اس کا بھی بہت ایک سنگین تشویش کا باعث یہ بات بنی ہوئی ہے. اب تو کئی سالوں سے جبری گمشدگیوں کا مسئلہ چلا آ رہا ہے, اور ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ جبری گمشدگیوں کو ایک علیحدہ اٹونومس جرم نہیں سمجھا جاتا. اس کے علاوہ جو بھی ایک جو بل پاس ہوا تھا, جو ابھی بھی اب نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا تھا مگر ابھی لا میں نہیں آیا, اس میں یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ سویلین اوور سائٹ کو نہیں بڑھایا ان اداروں تک جن پر یہ ایلیگیشن ہوتی ہیں کہ یہ ملوث ہیں جبری گمشدگیوں میں. اور جب تک,
لیکن ماہین اس کی پاسبلٹی کتنی ہے؟ آپ نے جو کہا کہ سویلین بالادستی جو ہے وہ ان اداروں تک نہیں پہنچ پائی اور ان پہ بڑھا نہیں سکی, پارلیمنٹ میں آج تک بحث تو اس پہ پراپر ہو نہیں سکی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ادارے جواب دہ ہوں گے سویلین حکام کو؟
دیکھیں جی, اب تو کافی دفعہ کوشش ہوئی ہے پارلیمنٹ میں کہ سویلین اوور سائٹ کا یہ ریز ہوا ہے, مگر ابھی تک تو اس کا امیڈیٹ فیوچر میں تو اس کا نہیں لگ رہا. شہری نگرانی کو ریاستی اداروں تک پڑھانے کی وجہ سے بہت ہے, اور ایسے معاملات میں مبینہ طور پر ملوث تو وہ اکثر ہوتے ہیں, تو یہ بٹ آئی ڈو ناٹ سی کہ یہ ہوگا ان دی نیئر فیوچر جو کس طرح کے حالات ہیں ابھی.
تو آپ کو, اب جب آپ کی تنظیم یہ معاملہ اٹھاتی ہے حکومتی اہلکاروں کے ساتھ, حکومتی لائک جو بھی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ اب یہ معاملہ اٹھاتے ہیں, تو آپ کو کیا جواب ملتا ہے؟ ایچ آر سی پی کیا جواب لیتی ہے اس پہ اگر آپ کی طرف سے ریزرویشنز کچھ ریز کی جاتی ہیں تو؟
ریز کو میں بہت کیا ہے, مگر کبھی کسی گورنمنٹ نے یہ कॉन्क्रीटली नहीं कहा कि हाँ जी ये हम करेंगे, कमिट नहीं किया. हमें तो बहुत आवाज उठाई है इसके मुतालिक, मगर किसी उनको अभी कमिटमेंट नहीं आई थी किसी हुकूमत से कि ये होना चाहिए.
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया माहिन पराजा, आप हमारे साथ थी. HRCP की माहिन पराजा से हम बात कर रहे थे कि HRCP को कितनी तश्वीश है इस पूरे मामले में. सियासी तजियाकारों की अगर हम बात करते हैं तो वो समझते हैं कि जबरी गुमशुदगियों का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी स्टेट की हैसियत से, यानी एक ऐसी रियासत होने से है जहां मुल्क की सलामती को बाकी मामलों पर तरजीह दी जाती है. इसीलिए गायब होने वाले बेशतर अफराद कौम परस्त या अलहदगी पसंद ग्रोहों से ताल्लुक रखते हैं. गुमशुदा अफराद के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल कमीशन ऑन मिसिंग पर्संस का कहना है कि दुनिया भर में लाखों अफराद जंग, सियासी अदम इस्तेहकाम, कुदरती आफात, पुरतशद्दुद वाकयात, मुनज़्ज़म जुराइम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से लापता है. इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अमूमन रियासतें या कभी कभार कुछ गैर रियासती मुसल्ला ग्रोह जबरी गुमशुदगी को मुआशरे में दहशत फैलाने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछली चंद दहाइयों में शाम, श्रीलंका, अर्जेंटाइन, जिम्बाब्वे और बोस्निया हर्जेगोविना में लाखों अफराद जबरी तौर पर गायब कर दिए गए. अकवामे मुत्तहिदा की आलमी स्टीयरिंग कमेटी के रुकन डॉक्टर इक्तदार चीमा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम इस हवाले से मजीद बात करते हैं. डॉक्टर इक्तदार, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. आलमी इदारों को पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों पर तश्वीश है, अकवामे मुत्तहिदा की तरफ से जब ये मामला पाकिस्तान के साथ उठाया जाता है तो क्या जवाब मिलता है आपको?
जी बहुत शुक्रिया. यकीनी तौर पर ये बहुत तश्वीशनाक सूरत हाल है और पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का मामला ज़ेर बहस आता रहा है. हाल ही में अक़वामे मुत्तहिदा का जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसका एक प्रोसेस है जिसे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑन ह्यूमन राइट्स कहा जाता है. तो जितनी भी अक़वामे मुत्तहिदा की मेम्बर स्टेट्स हैं उनका उनके इंसानी हकूक की पासदारी के हवाले से एक 3-4 साल बाद एक पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है. तो पाकिस्तान का रिव्यू असल में इसी साल जनवरी 2023 में हुआ जिसमें पाकिस्तान के इंसानी हकूक के मामलात ज़ेर गौर आए. उसमें और बेशतर मामला थे, एक जो सबसे अहम मामला था वो यही था इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस और आर्बिट्री डिटेंशन. तो उसमें सिविल सोसाइटी की तरफ से जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भी अक़वामे मुत्तहिदा की पेश नज़र रहती हैं और इसके अलावा जो सूरत हाल है और स्टैटिस्टिक्स और वो सारी की सारी चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर की जाती हैं और जो भी हुकूमत होती है उसे पूछा जाता है कि इस सूरत हाल पर आपका क्या कहना है. तो उसका जो जवाब जाहिर है वो एक बाइंडिंग है. तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस ने जो अक़वामे मुत्तहिदा में जमा करवाया उसमें उन्होंने जाहिर है ये सब बातें जिनका हमारे दिगर अहबाब जिक्र कर रहे थे किया कि हम पाकिस्तान में कवानीन ला रहे हैं जिसके जरिए हम इस इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं. फिर उन्होंने जैसे कि आपने इब्तदा में कुछ अदाद व शुमार बताए वो अदाद व शुमार भी अक़वामे मुत्तहिदा को जमा करवाया कि देखिए 6,000 से ज़्यादा लोगों का जो है वो मामला हल हो गया है, 2,000 के करीब बाकी हैं. लेकिन इसके बावजूद तश्वीश अपनी जगह कायम है. जैसे अभी एक मुसवदा कानून की बात हुई जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने पास किया, उसमें एक खुशाइन बात तो ये है कि उसमें वो क्लॉज जिसके तहत अगर आप इन्फोर्स पेरेंट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं और अगर वो गलत साबित होती है तो आपको 5 साल कैद की सजा हो सकती थी, ये खुशाइन बात है कि वो ख़त्म कर दी गई है क्लॉज उसमें से. लेकिन बहरहाल ये आलमी हकूक की तमाम तंजीमों और अक़वामे मुत्तहिदा के लिए एक फिक्रमंदी की बात है. और
कितना मुख्तलिफ है डॉक्टर इक्तदार अगर हम जबरी गुमशुदगियों का मामला देखते हैं पाकिस्तान का दूसरे ममालिक से?
जी बहुत अच्छा सवाल है. अगर इस पूरे खत्ते को देखा जाए तो ये मामला जो है वो बहुत ही पाकिस्तान शायद उन ममालिक की फहरिस्त में थोड़ा नीचे है. इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होती उसका जो मामला उठाया जाता है वो चाइना में है. चाइना में जबरी गुमशुदगियाँ बहुत हैं, इसके साथ म्यांमार में हैं, फिर श्रीलंका की जैसे आपने बात की वहाँ काउंटर इंसर्जेंसी के नाम पर बहुत ज़्यादा इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है. और ये भी कि पाकिस्तान ने आज तक जो है वो जो UN का कन्वेंशन है और इन्फोर्स डिसअपीयरेंस उसको इंडोर्स नहीं किया. बाय द वे आप क्योंकि अमेरिका में मौजूद हैं तो अमेरिका ने भी आज तक UN कन्वेंशन ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को इंडोर्स नहीं किया.
तो आप क्या समझते हैं फिर कैसे दुनिया क्या इकदाम दुनिया ले सकती है इसको हल करने के लिए?
دیکھیں یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے, لیکن اسٹیٹس جو ہیں وہ ہر صورت میں اپنے اتھارٹیرین ریجیم قائم رکھنا چاہتی ہیں اس کا. اور آپ کو جیسے معلوم ہے اقوام متحدہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انٹرنیشنل پولیس فورس ہے یا انٹرنیشنل آرمی ہے. اقوام متحدہ بنیادی طور پر اقوام عالم کا ایک فورم ہے جہاں ان کو تجاویز دی جا سکتی ہیں, ان کی توجہ دلائی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال یہ اس ملک کے جو ارباب اختیار ہیں, خواب سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں, ان سب کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے معاملات سے کسی ملک کی بھی نیک نامی نہیں ہوتی بلکہ بدنامی ہوتی ہے. اور خاص طور سے پاکستان جیسے ممالک جو بہت زیادہ فورن ایڈ پہ جن کا دار و مدار ہوتا ہے, تو کئی دفعہ جب کوئی کمپنی آپ کے ساتھ کچھ کمرشل معاہدے بھی کرنا چاہتی ہیں انٹرنیشنل, یا کوئی آپ کے فورن ایڈ کا معاملہ ہوتا ہے, تو جب پریوڈک ریویو میں آپ کے بہت ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں, تو وہ کئی دفعہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے.
اوور آل ملکوں کے لیے شاید اس حوالے سے بھی, آپ نے جس طرح سے کہا کہ اقوام متحدہ کوئی پولیس فورس نہیں ہے اور اس لحاظ سے ریکمنڈیشنز ہیں اور نیم اینڈ شیم کا معاملہ شاید اس حوالے سے کام کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ. یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی کمیٹی ہے آربیٹری ڈیٹینشنز اور انفورس ڈسپیرنس پہ, اگر معاملات بہت زیادہ خراب ہوں اور اس میں کوئی پروگرس نظر نہ آئے, تو وہ پھر دورہ بھی کر سکتے,
تو وہ بھی اس معاملے کو اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اقتدار, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. جبری گمشدگی سے متعلق کمیشن کی طرف سے اس سال جاری کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جبری گمشدگیوں کا تعلق صرف ایک صوبے سے نہیں, یہ ایک قومی معاملہ ہے. آمنہ مسعود جنجوا کے شوہر مسعود جنجوا سن 2005 سے لاپتہ ہیں. آمنہ کی اب تک کی بھرپور کوششوں کے باوجود ان کے شوہر کی بازیابی ممکن نہیں ہو سکی. آمنہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس نامی اپنی تنظیم کے ذریعے جبری طور پر گمشدہ افراد اور ان کے گھر والوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی آئی ہیں. ان کے مطابق جبری گمشدگیوں کا سدباب نہ کیے جانے کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, یہاں تک کہ عدلیہ بھی اس معاملے میں غیر مؤثر ہو چکی.
وہ تقریباً 2005 سے لے کے 2018 تک ایک فیز تھا جس میں سپریم کورٹ ہی مین وہ ادارہ تھا جو کہ ان کے اوپر ایک معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا تھا. اس کے بعد جب انہوں نے اس کو ان کو اپنے مطلب اون پہ چھوڑ دیا اور کمیشن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا, تو پھر ہم لوگوں نے ہائی کورٹس کی راہ لی. اب ہائی کورٹس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ وہاں بھی ہمیں ڈیڈ اینڈ کا سامنا ہے, اور آئے دن طلباء اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز, وکلا اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو رہے ہیں.
آمنہ 18 سال سے جاری اپنی کوششوں کے باوجود اپنے شوہر کی بازیابی میں کامیاب نہیں ہو سکیں, لیکن انہیں امید ہے کہ جبری گمشدگیوں کے خلاف مہم ایک دن ضرور کامیاب ہوگی.
جس طرح ارجنٹینا میں ہوا, جس طرح سے بوسنیا میں ہوا, کشمیر میں ہوا, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی جد و جہد کی شاید آغاز میں ہی ہیں. اور جس طرح سے وہاں بھی تحریکیں کامیاب جب ہوئیں, تو وہ کم از کم 40 سال بعد ان میں ایک سالڈ ڈیولپمنٹ, یا جو ہوتا ہے کہ پرپیٹریٹرز کو, یعنی کہ جو جبری گمشدگی کے عوامل ہیں اور وہ ان کو اکاؤنٹیبل کرنے تک جو پہنچنا تھا, وہ ان کو اتنی طویل جدوجہد کرنی پڑی. اور وہ مدرز جنہوں نے ارجنٹینا میں سٹارٹ کی تھی اپنے بچوں کے لیے تحریک, جو ایک چوک کے اوپر ان کی تصویریں لے کر آتی تھیں, وہ مدرز اب 90 سال کی ہو چکی ہیں اور وہ ویل چیئرز پر ہیں, مگر انہوں نے 1000 کیسز ون کیے ہیں اور 700 انہوں نے جو ہیں سینٹنسز اچیو کیے ہیں اپنے پیاروں کے لیے. تو یہ 40 سال میں یہ چیز ممکن ہوئی ہے. تو مجھے بہت امید ہے کہ ہمیں شاید ہم وہ دن نہ دیکھ سکیں, مگر انشاءاللہ ہمارے بچے ضرور دیکھیں گے.
اسی امید پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
دنن شپې په خبرونو کې د افغانستان پر سر د حکومت او کانګرس ناندري د امریکا د سازو جرګی د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستل په تړاو د بایدن پر حکومت نیوکه کړې. حکومت بیا د ځواکونو د ایستلو پریکړه ستونزمنه خو پر ځای بولی. د لادرکۍ نړیواله ورځ په خبر پختونخوا او بلوچستان کې د خلکو لادرکه کېدل زیات شوی. فعالان وایي مدني مبارزین، ملت پال پښتانه او بلوچستان د لادرکۍ خطر سره مخامخ دي. او په بهر کې د افغانستان خواړه پیښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې د افغانستان خواړه زیات مینوال لري. نن مو د قابلي پلو یو رستوران ته بیایو.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن چهار شنبه د اگست میاشتې 13 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه از احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزه د افغانستان په اړه د امریکا د حکومت او کانګرس ترمنځ د ناندریو تازه جزئیات شریکوي او د خبرونه د ملما د سیاسي چارو لشنون کې خالد هادي سره د طالبانو د حکومت ولې پر څرنګوالي بحث لرو. له دوه څخه په مننه خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د متحده ایالاتونو د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د بایدن پر حکومت نیوکه کړې ده. مکال وایي د بایدن حکومت هڅه کوي هغه څه هیر کړي چې دوه کال مخکې د کابل د هوایي ډګر په ابیګیټ کې وشول. د امریکا حکومت بیا له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو پریکړه ستونزمنه خو پر ځای بولي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه اخلم چې دلته په استودیو کې را سره دیم. جلالزی صاحب په خیر راغلی. د استمایه غونډې جزئیات څه دي او د امریکا حکومت څه خبرګون خوده؟
شکیب مننه له تاسو قدرمنو لیدونکو څخه. مایکل مکال په دې استمایه غونډه کې هغه ځانمرګي بریچ د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ کې وشو او لامل یې دیار لس امریکایي پوځیان او څه باندې یو سلاوی افغانان ووژل شول یو ناورین وبالا ویل. تر ټولو د خوشنۍ خبره دا ده چې دغه غمیز مخه نیول کېدلای شوای. نوموړي یو اربیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د بایدن د حکومت په پریکړه انتقاد وکړه. ویل دا طالبانو ته یو ننګینه تسلیمي ده. مکال زیاته کړه تر اوسه هم خپل هغو ګڼو پښتون ته ځوابونه نه دی پیدا کړی چې ولی دا پیښه وشوه، خو هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به خپلو هڅو ته د حقایقو تر موندلو پورې دوام ورکړي. د کانګرس د غړي زیاته کړه په ناټو سربیره د حکومت جنرالانو او استخباراتي اداراتو د میاشتو لپاره خبرداري ورکړی و چې له افغانستان څخه به د ټول امریکایي ځواکونو ایستل د یو ناورین لامل شي، خو بایدن غوږ ونه نیو.
Yet 2 years later
د دوه کلونو په تیریدو مونږ اوس هم په ځوابونو پسې ګرځو. څنګه دا پېښول؟ په څه کې تیروتنه وشوه؟ ولې د دغه تراژدي مخنیوي ونه شو؟ دا پوښتنه به ځواب پاتې دي، ځکه حکومت غواړي په هغه څه سترګې پټې کړي چې پېښول. هغوی پوهیږي چې د ملامتۍ ډېر بار یې په اوږو دی او له حساب کتاب څخه تښتي. مونږ به د دې کار د ترسره کېدو اجازه ورنه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن، د دفاع وزیر لای راسن او یو شمیر نورو چارواکو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې ملاتړ کړی او هغه یې پر ځای بللې ده. ولسمشر بایدن څو ځله ویلي چې نه یې غوښتل د افغانستان اوږده جګړه د دې هیواد بل نسل ته پرېږدي. بایدن څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د وژل شویو زرګونو امریکایي سرتیرو او په ځانګړې توګه د هغو 14 سرتیرو سرښندنه وستایله چې د افغانستان د تخلیې د بهیر په دوران کې د اسلامي دولت یا دایش خراسان څنګه په ځانمرګي برید کې و وژل شول. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لای راسن هم ویلي و چې په کوم ډول چې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وتلي دي د په حق له هیڅ ډول پښیماني نه لري. شکیب جان
ډیر زیاته مننه. اجازه صاحب هم دغه مطلب د پروګرام ملما سره هم سیړو. خیر اوسې. د اگست ډیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو د دویمه کلیز سره برابر ده. طالبان تل ادعا کوي چې د دوی په واکمنۍ کې افغانستان په ځان بسیا شوی، خو په خوانی امریکایي چارواکي د بشري حقوقو بنسټونه د بشري حقوقو فعالان او یو شمیر میرمن وایي چې امنیتي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ ده او د خلکو په ځانګړې توګه د میرمنو حقوقونه لپاره غورځول شوی دي.
له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلافي ځواکونو د وټلو دوه کال پوره شول.
سره لدې چې امریکایي چواکو ویلي چې افغانستان د وټولو پریکړه سخته خو پر ځای و خو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو په خواني قومندان جنرال ډیوډ پیټریس د امریکا اکثر په مارکا کې ویل چې له افغانستان د وټولو نتیجه غمجن و.
ویل افټر وی
روسل هغه چې نږدې دوه کال مخکې مونږ د ځواکونو وتل بشپړ کړل ما وویل چې له افغانستان څخه د وتلو نتیجه غم جناز لماتوونکې او ناورین ځپلې و او لا هم فکر کوم چې همداسې ده.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو څار سازمان کې د میرمن د حقوقو مسؤل هیدربار وایي په تیر دوه کلونو کې انجونې او خزه لزده کړو کار او لخپلو ډیرو لوننې او حقوقو به برخې شوې دي.
پدې دوه کلونو کې په افغانستان کې وضعیت په زیاتیدونکې توګه نه هلي کېونکې و. طالبانو داسې محدودیتونه لګولي چې له هر اړخه د مېرمنو حقونه تر پښو لاندې کوي او دا سرغړونه لا هم دوام لري. له قانون پرته وژنو، په خپل سر نیونو، د رسنیو پر ازادۍ برید، د بیان ازادۍ محدودول او ازادۍ محدودول په شمول د بشري حقونو جدي سرغړونو شاهدان هم وو.
سره دې چې طالبان وایي افغانستان کې امنیت ټینګ کړي خو د امنیتي چارو شنن کې د راتلونکو په اړه اندېښمن دي.
دا چې طالبان خپل منحز یو مسله دلې ستر غواخو د جمهوریت په مقابل کې چې امنیت ننګو نن چې دی خپل حاکم ډله د بیا داعش چې اوس یو مسله ډله ده تر یو حد پورې د افغانستان کې په ملي کچه باندې امنیت ګواخي.
د طالبانو لوبیا واکمنه وروسته افغانستان له بی مخنی بشری ناورین سره مخ شو. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بشری مرستو د ارتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیون ته رسیدلې.
ما در سال 2021 بین 20-30% یک کانترکشن و کوچک شدن تولید ناخالص داخلی افغانستان شاهد بودیم و بسیاری از مردم شغل و معیشت خود را از دست دادن.
لدو و کلن و روست طالب چرواکی ادعا کوي چې افغانستان په ښه وضعیت کې دی.
له دې چې په اتکاب په پاکستان باندې و کې الحمدلله اوس بالکل غنی دی. یعنی ټول شامل کې موږ د پاکستان دلته ډیر ارزانه دی، د اقتصادي حالت مترغه ډیر سم دی، کرنسی مترغه لوړه ده او د دنیا سره چې کوم یو سیاسي راکړه ورکوي چې د ځینو هیوادونو کوشش دا و چې سیاسي تعامل باید دوی وکړي او نظامی کارونه موږ وکړو. هغه سیاسي تعامل اوس موږ ترلاسه کړی دی.
په افغانستان کې د چین د سفارت شارزافر په تازه څرګندونه کې د ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی وایي چې دوی بل افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تر اوسه هیڅ کوم هیواد د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل یې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو له حقوقو سرغړونه ده. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
په یو جلا مطلب کې د طالبانو حکومت وخت نا وخت په خپل ادارو کې د مسؤلینو د ادون بدون خبر ورکوي. لستون ته پکاتو اکثره ملایان په لوړ مقامونو کې ګمارل کیږي. د طالبانو په نظام کې ګمارنې په څه ډول کیږي؟ آیا د مراتب سلسله مراد کیږي او یا هرڅه د رهبرۍ په لاس کې ده او د وزیرانو واکونه محدود شوي دي؟ په دې اړه د سیاسي چارو له شنن کې خالد هادي سره خبرې کوم چې د نیویارک نه په اسکایپ پروګرام سره ملګری شو. باید هادي صاحب سلامونه، جوړ په خیر راغلی پروګرام ته. طالبان تاسو له نګدې نه پیژنې، د دوی په دغه نظام کې ګمارنې په څه ډول کیږي، څه میکانیزم شته؟
شکیب صاحب تاسو ته سلامونه، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو په اوسنی حکومت کې د کمانډانانو والیانو ټاکل چې دی هغه د دوی د مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده په دستور او په حکم په اساس باندې کیږي. ولی وزارتونه لومړی ورځ څخه ځینې سیاسي هغه ډلې چې دنه په طالبانو کې یا ځواکمنې ډلې دي پر هغوی باندې ویشل شوي دي. تر اوسه پورې په وزارتونو کې داسې ښکارا اتلون بدلون نه دی راغلی. شاید په راتلونکي کې وزارت خارجه د اطلاعات کلتور وزارت خارجه ته ولاړ شي، د وزارت خارجه د استخبارات ته ولاړ شي یا مخابرات ته ولاړ شي، ځینې داسې درسته. لیکن په صورت عموم کې په طالبانو په حکومت کې داسې اساسي د غنست د ټاکنو کوم مراحل نشته.
صحیح عادی صاحب، دغه ته ماته پوښتنه پیدا شو، دغه ته پوښتنه پیدا شو، تاسو ول وزارت خارجه استخبارات زی مخابرات دقیق زپوین نشم چې مطلب بوڅ ده. آیا د دغه وزارتونو وزیران تغییر او تبديل کیږي ک نوې چيري ورته ټاکل کیږي؟
ما درته ویل چې د وزارتونو په کچه به صرف تغییر او تبدیل به یو د وزارت څخه بل وزارت ته به سویچ کیږي، ځکه هغه سیاسي ځواکمني چې په ځینو ډلو کې موجوده ده د هغه په نظر کې نیولو سره دی بدلون به راځي. نوي چیرې به ګمان نه کوم چې وزارتونو ته راپورت شي. په وروستي اقدام باندې ملای بطلا خونزاده د وزیرانو د معینیانو څخه په پوره صلاحیت اخیستی دی. حتی یو وزیر کچیرې د خپل د خپل مشکل د خاطر څخه یا د رسمي سفر په خاطر څخه د وظیفې ته نه ستلای، نو معین حق نه لري چې پر ځای باندې د وزارت چارې لاس کې واخلي. کولای شي چې وزیر کولای شي چې خپل خپلوانو څخه یا خپل د ملګرو څخه یو څوک د کپیل په حیث باندې وټاکي تر هغه وخته پر چې بیرته وزیر خپل وزارت ته راځي. یعنی حتی بیسیکلی چې هغه وزیران چې کومه چې کومه نوټل کړل،
نو په دې توګه خداس د چې د کابینه صلاحیتونه څونه محدود شي ویني، نو پویږي چې په کابل کې کابینه په کوم مسلو باندې بحث کوي او فیصله څونه د منلو وړ دي. تاسو د والیانو خبره وکړه، زم دا اوس دلته د ایکس په شبکه کې د تازه ګمارونو لست ګورم. لست کسان ګمارل شوې دي، په دې کې والیان هم شته او امنیه قومندانان هم شته. خو اخو سیستم داسې و چې د سیمایزو ارګانونو اداره و مشخص کسان به پیشنهاد کېدل جمهور ریاست او د جمهور ریاست له طریقه به والیان ټاکل کېدل. اوس داسې ښکاري چې نه یوازې والیان بلکې امنیه قومندانان هم د رهبرۍ له خوا یا د ملا حبت الله له خوا ټاکل کیږي.
په نظامی برخه کې اکثریت ټاکنې ملای بطلا خو زیاده کی، لیکن بیا هم په ځینو ولایاتو کې او مرکز کې د ټیټی رتبې کم مامورین چې دي هغه اکثر طالبان د خپلې انډیوالۍ یا د قومي اړیکو په اساس باندې کوي. ولې په کندهار او کابل، د کندهار، هلمند او زابل کې بیا د ټیټی کچې کسان چې رئیسان دي یا د هغوی معینین دي، حتی ځینې مدیران هم ملاحق اطلاق زیادہ ټاکی. او بل خبر تاسو د کابینه وکړه، طالبانو په تیر یو کال کې د کابینه غونډه نه ده کړې. یعنی دا تر اوسه پورې مطبوعات به شاید راوتلې هم نه. طالبانو د تیر یو کال راهیسې د کابینه هیڅ غونډه نه ده کړې. دا په دې شکل باندې چې د مهینانو خپل د وزارتونو واکونه تر ډیره محدود شوي دي.
یعنی عملا کابینه نشته، یعنی د کابینې په نوم جوړښت شته، اما عملا فعال نه ده. دغه جوړښت فعال نه ده.
بله، او د وزارتونو صلاحیتونه مستقیما د کندهار څخه ورکول کیږي، ولې د کابینې غونډه نه کیږي.
صحیح حدیث. تاسو به هرو مرو اوریدلې په دې تیرو دوه کلونو کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې دوی ځوان نسل څخه غواړي چې افغانستان پرې نه دی، دوی دا غوښتنه هم کوي څوک چې له افغانستان څخه وتلي دي بیرته راشي. تاسو دغه لس چې وګورئ د ګمارونو لس کسان تازه پرون ګمارل شوي دي، په دې کې ټول مقامونه کوالی د کمیه قومندان دی او یا د ستر محکمې کسان دي، دوی ټول مولایان، شیخان او مولای صاحبان دي. څنګه یو ځوان په کابل کې یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې چې اوسیږي، مطمئن اوسیږي چې په دې حکومت کې ځای لري او یا هم کولای شي چې په راتلونکي کې ورته مقام ورکړ شي؟
ولا متاسفانه تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي. د طالبان دپاره اوسنی معیار هم هغه جهادي هڅې دي چې په تېرو شلو کالو کې په جهاد کې برخه اخیستې ده، نو هغوی حق د اولیت لري په دغه کې. طالبان کوشش کوي دلیل دا وړاندې کوي چې د فساد مخه ونیسي، او په دې شکل باندې هغه کسان چې په تېر جمهوریت کې په فساد کې لاس درلودی، یا مثلا په هغه کسان ته چې زده کړې کړې دي یا اهلي کار دي، هغوی ته د شک په سترګه ګوري. نو دوی دا دلیل همیشه وړاندې کوي چې موږ د فساد مخنیوي په خاطر د موقت وخت لپاره دغه ټاکنې کوو. ولې متاسفانه تر اوسه پورې ځوان ته درونه په ډېر مشکل سره د دولت په چوکیو کې، خصوصا په لوړو چوکیو کې ځای پر ځای کې
مانانه
ډیر کسان ټاکل کیږي. ولی په تازه اقدام باندې چې اوس داسې یو دوه میاشتې مخکې سوی دي، ځینې وزارتونو کې ځینې هغه د کدرونه مطبوعات اعلان شوي دي د هغوی دپاره د آزاد سیالي او لار پرانستل سوی د ولیا غیر پښته کاچ باندې تر اوسه پرې کاچ باندې عام افغانان یا خصوصا هغه ځوان کډرونه یا اهلی کار چې په خپل پروفیشن کې د کړي دي هغه تر اوسه
ډیر زیاته مننه. او دا ډاډ هم نشته ک طالب یې فساد نه کوي او ک غیر طالب یې فساد کوي. تاسو د پاسپورت ریاست بیلګه پویږي او هغه چې پاسپورت ریاست کې پیخیږي یا پیښیږي په هغه باندې ټول خلک خبر دي. په هر صورت ډیر زیاته مننه کوم حدیث صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخستل. خوشاله
یم. تاسو مننه.
د متحده ایالاتونو نړیواله پرمختیايي ادارې یو اس ایډ وایي چې د تعلیم په برخه کې د افغانستان سره د یو سلو شپږ سلويخت میلیون ډالر په ارزښت مرسته کړې ده. دغه اداره وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو او میرمنو پر زده کړو او کاربندیزونو د دوی پر فعالیتونو نیخ په نیغ اثر کړی ده. په یو بل خبر کې راغلی چې ملګری ملتونه ایران کې میشتو افغان نجونو او میرمنو ته د قابلیت او نرسنګ په برخه کې د زده کړو زمينه برابروي. د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق ویلي چې په دې اړه د ایران د روغتي چارواکو سره یو تړون لاسلیک کړل دی.
د متحده ایالاتو نړیوالې پرختیي ادارې یا یو ایس ای ډی په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې د مرستو خبر ورکړی. دغه ادارې په خپل ریپورت کې لیکلي چې د دوی د ټولنیزو خدماتو دفتر شاوخوا 1.6 میلیون ډالر په ارزښت په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې مرستې کړي. دغه اداره زیاتوی چې د طالبانو له خوا د میرمنو په زده کړو بندیز د دوی فعالیتونه په مستقیم ډول اغیزمن کړی دي. دغه اداره وایي چې دوی د میرمنو زده کړو ته په داسې حال کې ځانګړې پاملرنه کوي چې د خزینه او زده کوونکو خوندیتوب او محرمیت ته لومړیتوب ورکړل شوی.
په شرایط کنونی کې دختران افغان زمین حق تحصیل رو ندارن. من فکر میکنم تطبیق چنین برنامه های آموزشی برای قابله ها و نرس ها در افغانستان از طرف USAID بسیار یک اقدام نیک است و باعث میشه که روزنه امیدی باشه در دل هزاران دختری که از حق تحصیل باز ماندن.
لبل خود ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوچاریاک په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یا UNFPA د ایران د روغتیا چارواکو سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به په دې هیواد کې میشتو افغانو میرمنو او نجونو ته د نرسنګ او قابلیت په برخه کې د زده کړو شرایط برابر شي.
Fostering inclusiveness and empowering those.
دا پروگرام دغه افغان مرمنو او نجونو د اختلافیا او شمولیت لپاره مهم دی چې اړه شوی خپل کور کړای په افغانستان کې پیګری او ایران ته کډه شي. د روزنه د دې پروگرام مشري به د وګړو لپاره د ملګرو ملتونو وشي صندوق کوي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې او د مهاجرت لپاره د نړیوال سازمان سره په ګډه دا شار پر مخ وړي. دا سازمانونه د ایران له حکومت سره په ګډه کوشش کوي چې په ایران کې د مشتو افغان کډوالو ستونزې حل کاندي.
دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنیدو څخه وړاندې 3.4 میلیون افغان وګړي په ایران کې کډوالو چې نږدې 2 میلیون یې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې پاتې کېدل. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
خبر پختونخوا او بلوچستان کې د خلکو لا درکه کې د زیات شوی دي او دا ډیره اوږده مخینه لري. د پاکستان په نورو ایالتونو کې بیا داسې وېره نشته. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د خبر پختونخوا او بلوچستان مدني مبارزین، ملت پال پختانه او بلوچستان د لګي یو دې او کله کله تر نامعلومه مودې پورې بې درکه وي.
په پښتونخوا او بلوچستان کې چې کله څوک په زور بې درک شي نو د پولیسو په ریپورت کې پرچا یا شکایت د نامعلوم خلکو پر ضد ثبت کیږي. د بې درک شوو خلکو خپلوان او د بشري حقوقو فایلین وای نامعلومه معلوم خلک دي. د فعالینو اشاره حکومتي ادارو او پتیرا د فوج استخباراتي او نورو ادارو ته وی.
بلوچ خو مکمل ازادي غړي د نتیجې تر رسیدلې په پښتونخوا کې د استراتیژیک ډپټ پالیسی د لاندې خلک د تراګری ښکار دی او زنه پکې د وسایلو خبره هم کوي. بلوچ خو ټول خبره کوي نو د دې په خلاف به په پنجاب کې ولې داسې لارونه کیږي د هغه سروان شي په سند کې به ولې کېږي د هغه چې څه کم پرستو او خدي په هدفي وژنو کې لري.
د پاکستان فوج په زور د بيدرکې پیخو کې پړه نه مني.
All those terrorists who are picked up are eventually
هغه ټول تر اگر چې نیول کیږي نو په پای کې به محاکمه کیږي. خو کله کله ځنې د نورو پلټنو د حقوقي دامه د ځایونو او شبکو په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره ساتل کیږي چې د غرنګ د حقوقي شبکې ماته کړای شي.
په پښتونخوا او بلوچستان کې د تیرو شلو کالو راسي په ظاهره د ترهګری او بلوچ بیلتون غختونکو پر ضد جګړه کې په زرګونو خلک په زور بيدرک شوي. د زینو بے درک شوو خلکو مسخ شوی مړی د دواړو ایالتونو د خاورونو د لارو کوسو کې مونډلې شوی دی.
کوم تحریکونه چې په پښتونخوا یا بلوچ خاورو باندې لګیا دي په بلوچ خاورو باندې وسلوال او د عدم تشدد دواړو تحریکونه شته. زمونږ پښتونخوا خاورې کوم تحریکونه چې دي عدم تشدد دي نو دا غي مثبت اغیز دغه دي چې په لومړي ځل باندې پولیټیکل کلچر کې هغه بدلون راوستو او نن د پنجاب یا د نورو سیمو چې کوم لیډران دي هغه په جار سره دا نغري وکړي چې د دې ملک بربادۍ او تباهۍ زموږ چې د اسټابلیشمنت دی.
تیر کال د اسلام آباد عالی محکمې ویلی وو چې کله د بيدرکې په اړه بشپړ ثبوت موجود وي نو دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې بيدرک تن پیدا کړي. د بشري حقوقو د سار ادارې د دغه پریکړې وروسته ویلی وو چې ستره محکمې ریاست د خلکو د بيدرکې لپاره ذمہوار بللې دي. په پاکستان کې په زور د بيدرک شوو خلکو د پلټنو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی او تیر کال پورې د بيدرک شوو خلکو شمیره د 8000 نه زیاته خودا. خو په زور د بيدرکې پر ضد جوړ اولسي تنظیمونه او تحریکونه لکه د پی ټی ایم او د ورکو بلوچانو سازمان په زور د بيدرک شوو بختنو او بلوچانو شمیره په زرګونو کې خای. دواړه ډلې د بيدرکې پړه نیخ په نیغه په فوج اچوي. د بيدرک شوو خلکو برخلیک تر اوسه نامعلومه دی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په نړیوالو خبرونو کې د امریکا د فلوریدا ایالت د ایډیالیا په نامه د څلورمې درجې طوفان سره مخ ده. د هوا پیژندونکو په باور خای ساحلي سیمو ته تر نورو هوا زیات زیان ورسیږي. طوفان د سرعت اندازه په ساعت کې 209 کیلومتره اټکل شوی. چارواکو د فلوریدا په اتو ولسوالیو کې د خلکو د لازمی تخلیه سپارښتنه کړې ده. د مرکزی افریقا په غابون کې د پوځي افسرانو یو ډله وایي چې دوی د ولسمشر علي بونګو حکومت نسکر کړه ده. دا پوځیانو نن چهارشنبه د خپل کودتا د بریا اعلان کړه. کودتا له هغه وروسته کیږي چې تازه د ټاکنو کمیسیون په انتخاباتو کې د درېم دورې لپاره د ولسمشر بونګو د کامیابی خبر ورکړه. کودتاچیانو د ټاکنو فایل غیر معتبر بللی دي. خلکو حتی د کودتا له ترسره کېدو مخکې او تر ټاکنو وروسته د تاوتریخوالیو د نه اندېښنه خوده وه. روسی چارواکو خبر ورکړی چې 13 شپه د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په بیلابیلو سیمو کې بمباری کړی دي. لبل خو د اوکراین د دافع هوا سیستم د روسیې هوایي بریدونه خنثی کړی دي. د کیف د ګارنیزیون قومندان ویلي چې د راکټونو د ټوټو د پریوتو له کبله دوه کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی ده. د روسیې په پسکوف سیمه کې چارواکو ویلي چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو څلور ترانسپورټي الوتکې زیانمنې کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د اوکراین ډرونونه په برنسک او ماسکاو کې ویشتي دي. 13 جولای میاشت د جرمونو نړیواله محکمه ویل چې دوی به د سودان په دارفور سیمه کې د صحرایي وژنو کورونو او بازارونو د سوځولو او تالان پاړون پلټنی وکړي. دا راپور چې د سودان گاوان چاټ هیواد کې ل ادري خارس خرسه دلې د امریکا خبريال هنري ویکنسي په اړه ریپورت لري چې پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم.
په دارفور سیمه کې د اورنګ پنوم یو کم ته په زرګونو کډوال رسیدلی. زنیه لدی عمله کړی دلی چې د کورنۍ پر غړوې د عرب وسلوال لوخه بریدونه شوی. هيله محمد ابراهیم وی مور یې د سترګو په وړاندې ووژل شو.
مونږ نه پوهیږو چې څوک پر مونږ بریدونه کوي. زنی خلک وای د چټک ملاتړ زوکونه دي خو زنی هیڅ نه پوهیږي. هغه زما مور پر سر وښتره.
د چاټ په سرحد دارفور کې د کډوالو په وساحه کې د څلورو اونیو تیرولو په وخت کې امریکا غاک د ملکی خلکو سره د ظلمونو په اړه ډېری کیسې اوریدلې چې د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د عرب وسلوالو له خوا ترسره شوي. د خبریالانو او بشري حقوقو ډلې چې دارفور ته تلل غواړي د امنیت تامین یې ناممکن شوی دی. خو ملګرو ملتونو د دارفور په لویدیځه څنډه کې یو ډله ایز قبر موندلې چې ممکن د بشریت ضد جنایتونو ثبوت پکې وسی. په جولای میاشت کې د جرمونو نړیوالې محکمې وویل دوی په دارفور کې د ظلمونو اړوند ادعاو پلټنې شروع کړې دي. یو کډوال امریکا غږ ته وویل وسلوال پر هغو ملکي خلکو بریدونه کوي چې چاټ ته رسیدل غواړي.
هغوی نه غواړي چې موږ له دې ځایه لاړ شو، ځکه خو په لارو سرکونو پر موږ بریدونه کوي. دوی په غرونو کې نښان ویشتونکي هم لري چې پر موږ اوان زموږ پر کوچنیانو ډزې کوي. دوی زموږ کوچنیان او ښځې وژني.
بل کډوال چې وی دارفور ته د احتمالي بیرته ستنېدلو په صورت کې د امنیتي خطرونو له امله نه غواړي هویت یې معلوم شي، د نورو کډوالو سره یې خبرې کړي او ظلمونه یې مستند کړي. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په دارفور کې د 2015 کلونو ترمنځ 400,000 خلک د نسل وژنې په پایله کې وژل شوي دي. دا چې دارفور له میډیا او مخابراتي تماسونو لري پاتې شوی، د نن سبا ډېر ظلمونه بې له ثبت او سند کېدلو تیریږي.
پښتونخوا ته د افغان کډوالو تر ورتګ وروسته هلته له یو شمیر نورو افغان خوراکونو سره قابلی پلو سره هم د خلکو مینه زیاته شوې ده. قابلی پلو چې په پښتونخوا کې ورته افغان پلو هم ویل کیږي، اوس یې د ځایي خلکو په کورونو کې ځای جوړ کړی. پښتونخوا ته د افغان خوراکونو د ریپورټونو لړۍ کې نن د پېښور په مشهوره قابلی پلو درته ریپورت لرو.
قابلی پلو د وطن د هر کور خواړه. څلور لسیزې وړاندې له افغان کډوالو سره سره پلاو هم تر کرښې دې غاړې ته راواوښت او له همهغه راهیسې اوس دلته هم له افغانانو سره سره د ځایي خلکو هم دود سوی دی. دغه مشهور افغان خوراک اوس په پېښور او د پاکستان د ګڼو نورو ښارونو په لویو رستورانونو کې ځای لري.
مونږ اکثر مرګور سره راځو دلته پېښور کې، چې کوم دی ډفرنٹ خوراک چې کوم دی هغه ټرای کوو. نو څنګه چې د افغاني پلاو دی، نن مونږ مرګور راټول کړی وو او افغاني پلاو ته راغلی وو. نو څنګه چې دا ریسټورنټ دا ډېر فیمس دی او ډېر اولډ دی، د افغاني پلاو چې کوم دی ډېر زیات مشهور دی او ټیسټ لري. څنګه چې موږ ته پته افغاني پلاو چې کوم دی دا اوریجن دی، ډش اوریجن چې کوم دی دا افغانستان سایډ نه راغلی او د زموږ په پاکستاني چاول کې پلاو کې او په افغانی پلاو کې چې کوم دی فرق دا دی چې زموږ د پاکستانی چې کوم پلاو دی هغه کې چې کوم دی پاکستانی رائس چې کوم دی هغه موږ سره مصالحه جات او بریانی ټایپ ټیسټ ورکړي، خو دا چې کوم دی بغیر د مصالحو نه او نیچرل ټیسټ پکې ورکړي.
دی قبالی پلاو ذائقه ډیره مزیدار وي او دی کې دار چې مصالحې پاکې نه اچوي، ډیر خوښتا خوند وي. دا مېس پاکې اچوي، د ګاجرې پاکې اچوي او وریجو وي. ډیر په شوق باندې خلک راځي، ډیر مزه کوي چې خلک کوي.
څلويشت کال وړاندې په افغانستان تر شوروي يرغل او جګړې وروسته کله چې په میلیونونو افغانانو له خپل وطن کډه راوړ کړي، نو پښتونخوا ته یې ورسره همدا قابلی پلاو هم راوړ چې اوس ان تر پنجاب او سند ایالتونو هم رسیدلی دی.
دا د افغانستان سوغات دی چې کله افغانان دلته رالل چې دا قابلی پلاو دلته راواچو او دلته کې جی ډیر خلکو دا خوښ ک او دا د افغانستان سوغات دی کې اوریجی دا غوخه دا د نری غوخه کیم پخېږي، غټه غوخه کیم پخېږي. دا جی تقریبا 45 کال نه دا چې افغانان دلته راغلي دي جی، بس دا قابلی پلاو هم دلته راغلي جی. دا خلک خو په شوق سره خوري او خاص کر ستاسو خلک ډیر پسندیده دي، کله د پنجاب خلک دي، کله پېښور خلک دي، کله بلوچستان دي، کله سند دي. نو هغه دلته راځي جی، دا زمون قابلیت ډیر په شوق سره خوري.
سره د دې چې د ډیورنت کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو افغانانو تاریخ کلتور او دود تر ډیره یو دی، خو بیا هم د قابلی پلاو په چیر ځینې نور خوراکونه د کرشه دی غاړه د افغانانو تر راتګ وړاندې بخینه وو. خدای نور ناصر، امریکا شاخ پېښور.
هم دې قابلی پلاو پښتو خبری خبرونه مونږ هم پای ته رسو. سوشل ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبیده. لینا جان سلامونه، مهرباني تاسو په پروگرام کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما و بیننده محترم. بخش دری برنامه ای ساعت با تعاملات اخبار مرتبط با افغانستان آغاز میشه. دیگر اخبار جهان و ایالات متحده را نیز در این گنجانده امیدواریم با ما باشید و بیننده نیم ساعت بعدی برنامه باقی بمانید.